سلامونه استوري مسی وخت د ماسپښین درې بجې سوی نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د فروری 15 نیټه ده. د مشالې ډیو په یو بل غړي کې مزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. په دې غړي کې د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه څېړنې او مرکې درته لرو او د دې تر څنګ په پای کې درته اونیز پروګرام روشانه مستقبل وړاندې کوو او په پیل کې مایک سپارم بشیر ګوښ ته چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي. امریکا وایي د دوی ارزونې ښیي چې پاکستان پر وسلوالو ډلو تر بندې سربیره هم اړیکې ورسره ساتلې دي. افغان حکومت وایي دغه وسلوالو سره خبرو ته تیار دی چې جنگ بس کی او د افغانستان آئین یا اساسي قانون ومني. او په امریکا کې یو سکول کې په ډزو تر 1200 کسانو تر وژنې وروسته حمله کوونکي ځان پولیسو ته سپارلی دی. د خبرونو تفصیل د امریکای د ملي استخباراتو اداره وایي د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو پر ضد له کاروایي مطمئنه نه دي. د دې ادارې مشر ډینیل آرټ کوټس تېر ورځ د سن ټي وی اورېدنه ته وویل چې دوی پر حقانی شبکې او طالبانو ځینو غړو بندیزونه ولګول، خو داسې نه ښکاري چې پاکستان به دغو ترهګرو سره اړیکې ختمې کړي.
د پاکستانی پوځ له لوري د طالبانو او نورو اړوند ډلو پر ضد روان عملیات ظاهروي چې پوځ ځان نور فعال وښي او ښکاره کړي چې د دې ډلو پر ضد د نورو کارروایانو په کولو سره زموږ غوښتنو ته ځواب وایي، خو تر اوسه چې کوم ګامونه اخیستل شوي دي له هغو څخه دا نه ښکاري چې پر دې ډلو فشار زیات شي او نه بریښي چې دا به یو اوږدمهاله اغیز ولري.
پاکستان دریز لري چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره کاروایی کوي. پرون د پاکستان کورنو چارو وزارت د ترهګرو سره د تړاو په تور پر جماعت دعوه او فلاحي انسانیت فاونډیشن بندیزونه ولګول. حافظ سعید د دې ادارو بنسټګر دی. هغه په هند کې پر ترهګرۍ تورن شوی او امریکایي پر سر لس میلیونه ډالر انعام مقرر کړی، خو نوموړی په پاکستان کې بندي نه دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي نن د دوی یو 15 کسیز پلاوی د محسن داوړ په مشرۍ په شمالي وزیرستان کې د پوځي چارواکو سره د خپلو غوښتنو په اړه خبرې کوي. محسن داوړ ویل دا ملاقات اسلام آباد درنی یو کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 10 نیټه اسلام آباد کې خپل لس ورځنۍ ناسته تر هغه وروسته ختم کړه چې د پاکستان مرکزي حکومت ورسره د دوی د مطالبو د پوره کولو وعده وکړه. دوی له قبلي سیمو د ماینونو ختمول، د نقیب مسعود وژونکو ته سزا او غیب کل شو کسانو را خوش کول غواړي. تم ازا چې راتلونکي اونۍ د پاکستان یو جګپوړی پلاوی د کډوالو په مسلې د خبرو لپاره کابل ته ورشي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې له دې پاکستانی پلاوی سره به په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه تفصیلي خبرې کوي. په پاکستان کې خوشو 1,000,000 رجسټر او 1,000,000 نور غیر رجسټر افغان کډوالو سیږي. اسلام آباد ټینګار لري چې دغه کډوال دې ژر تر ژره خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان حکومت وایي د سولې په اړه د دوی دریز روښانه دی. د افغان ولسمشر یوان شاه حسین مرتضوی بیګم مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د هغه وسلوالو ډلو سره مذاکرات کوي چې د افغانستان قوانین پر ځان ومني او جګړه بس کړي.
هغه ډلې چې جنایت کوي او ملکیان وژني له دې ډلو سره حکومت مذاکرې نه کوي. دروازې د دغو ډلو پر مخ تړلې دي، خو هغه ډلې چې له دغه ډول تروریستي جنایتونو څخه خپله کرکه څرګندوي او چمتو دي چې د افغانستان د اساسي قانون ارزښتونه ومني د جګړې لاس واخلي، د دغو ډلو پر مخ کېدای شي چې د سولې دروازې پرانیستې وي.
تیر ورځ طالبانو مطبوعاتو ته په لیږلي یوه لیک کې د امریکا له خلکو غوښتي وو چې پر خپل ولسمشر فشار راولي چې پوځیان له افغانستان وباسي او دوی سره نیغ په نیغ خبرې وکړي. د جنوري په آخري لس ورځو کې طالبانو په کابل کې دوه بریدونه وکړل چې پکې 115 څخه زیات کسان وژل شول او تر 2500 نور ژوبل شول. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې وروسته ویل د بېګونه افغانانو وژونکو طالبانو سره دا مهال مذاکرات امکان نه لري. ملګرو ملتونو ویلي تیر کال په افغانستان کې 10,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر نن په یو رپورټ کې ویلي چې په 2010 کال کې په دغه هیواد کې 3,400 او 8,000 ولسي وګړي وژل شوي دي او د ټپیانو شمېر 1,015 دی. په ریپورت کې زیاته شوې چې ډېرو خلکو ته مرګوبله په ځانمرګو بریدونو او په ځمکه کې د ښخو شوو ماینونو د چاودېدو له کبله اوړېدلې ده. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکې د فلوریډا ایالت په یو سکول کې 19 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي د سکول یو پخواني زده کوونکي پرون دغلته ډزې وکړې او د زده کوونکو او کارکوونکو په شمول 19 کسان وژل. حمله کوونکی کس نیکولس کروز نومیږي. د سکول ادارې هغه له قوانینو څخه د سرغړونې له کبله له سکوله وستې وو، خو انتظامی دا نه دي ویلي چې دغه قوانین څه وو. یو سیمه ییز چارواکي سکاټ اسرائیل یوې خبرې غونډې ته وویل چې کروز ځان پولیسو ته سپارلی دی. امریکا کې د ټوپکونو پر ساتنې د بندیز غوښتنه کوونکي ادارې ایوری ټاون فار ګن سیفټی ویلي چې په روان کال کې د بسکولونو کې د ډزو 13 پیښه وه. د جرمني بهرنیو چارو وزیر سیګمر ګابریل ویلي چې که سربیا د اروپایي ټولنې برخه کېدل غواړي نو باید د کوسوو ازادي ومني. نوموړي دا خبرې پرون په یوه خبري غونډه کې وکړې. ګابریل زیاته کړه چې دا د سربیا په مخ کې په یورپي یونین کې د شاملېدو لپاره یو مهم شرط دی. کوسوو پخوا د سربیا یوه صوبه وه چې 10 کاله مخکې ازادي اعلان کړه. 115 هیوادونو کوسوو د خپلواک هیواد په توګه پیژندلې ده. او په کویت کې د نړیوال کانفرنس برخوالو پرون د عراق د بیا رغون لپاره د 1.5 بلیون ډالرو مرستو ژمنه وکړه. عراقي چارواکو د 80 بلیون ډالرو مرستې هیله درلوده. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا پیسې کمې دي. د مرستو تر ټولو ډیره ژمنه ترکیه کړې ده. ویلي دي چې په عراق کې به د 15 بلیون ډالرو سرمایه کاري او مرستې کوي.
خبرونه مو له بشر غاښو اوریدل. پر روانه غړي کې د جنونو ریپورت نور څنګه دا مهم ریپورتونه لرو. پاکستان په هغو ډلو لکه جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن ناقانونه ګرځولي چې وار لمخه ملګرو ملتونو ور باندې بندیز لګولي، خو حکومت دا ګام اوس ولی واخیست.
زموږ حکومت ټولو ته د دې خبرې د ثبوت پر رسولو کې بریالی شوی دی چې هغه ډلې چې په نړیواله توګه تر بندیز لاندې دي پر هغوی به بندیز لګوي.
د پاکستان قومي اسمبلی ته ویل شوی چې په تیر 5 کلونو کې په دې هیواد کې له ماشومان سره د جنسي تیری تر 10,000 زیاته پیښې ثبت شوې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي؟ او د هغو ځوانانو په اړه معلومات ورکوو چې خلکو ته د کمپیوټر زده کړې ورکوي.
داس قسمه ایونټس دي چې کم وړو ته، ماشومانو ته او الکانو جنکو ځوانانو ته داس قسمه سکلز وښایي چې کم مونږ ته نارملی په یونیورسيټیانو کې کالجونو کې نه ښودل کیږي.
دابا په روشانه مستقبل کې واوري. او سم د خبرونه د پال ریپورت. د پاکستان حکومت تر پندیز لاندې ډلو جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن ناقانونه ګرځولې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له تیر 2 میاشتو راهیسې په دې هڅه کې دی چې ځان په هغه فهرست کې شاملېدو څخه خوندي وساتي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوالې ادارې لخوا جوړ شوی دی. په دې فهرست کې هغه هیوادونه ګډون لري چې له ترګړې سره د مالي مرستو د مخنیوي په لټ کې ناکامه دي. دا چې پاکستان پر یادو ادارو بندیزونه ولې لګولي، د اسرار عالم مومند ریپورت وارو.
د حکومتي ګوند ویاند صدیق الفاروق مشال ډو ته ویل چې د شورو یا چهارشنبه په ورځ حکومت د جماعت داوا د دینی مدرسو او طبي مرکزونو په خپل کنټرول کې اخیستل پیل کړل.
دوی چې ادارې جوړې کړې وي لکه تعلیمي وغیرہ هغه حکومت په خپل کنټرول کې اخیستي دي. حکومت د دوی پر بانکي حسابونو یا اکاونټونو هم بندیز لګولی. دوی به چې د خیر ښېګڼې کارونه کول هغه هم ختم کړل، او چې د قربانۍ د څارویو څرمنې به یې ټولولې پر هغې هم بندیز ولګاوه.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا د مالی بدعنوانیو د څار یوې ادارې ته خواست کړی چې پاکستان په هغه فهرست کې شامل کړي چې پکې د ترګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو څار کیږي. تمه ده چې د یاد ادارې د غړو هیوادونو غونډه روانه اونۍ په فهرست کې وشي. د پاکستان حکومتي ګوند ویاند صدیق الفاروق هم دا خبره مني چې د نړیوال فشار له کبله یې حکومت په جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن بندیز لګولې. خو نوموړی دا هم وایي چې پر دې خیریه ادارو یې تر دې دمه ځکه بندیز نشو لګولې چې دې ادارو ته د هیواد دننه د یو شمېر خلکو ملاتړ ترلاسه وو.
زموک حکومت ټولو ته د دې خبرې د ثبوت پر رسولو کې بریالی شوی دی چې هغه ډلې چې په نړیواله توګه تر بندیز لاندې دي پر هغوی به بندیز لګوي. نو ځکه موږ ادارې هم په خپل واک کې اخیستي دي او بل د خدای شکر دی چې په ولس کې چې پخوا څه ناڅه ملاتړ لاره هغه هم اوس نه لري.
خود پاکستانی پاوز او پخوانی لیفټیننت جنرال خلد مسعود بیا وایي دا خیریه ادارې چې په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلوالې لشکرې طیبه ډلې څانګې دي د دې لپاره پرې پاکستان حکومت بندیز نه لګولو چې د په خبره د ادارو په کشمیر کې د هندوستان د جاریت پر وړاندې مزاحمت کې مرسته کوله. نوموړی وایي څنګه چې په کشمیر کې هندوستان ظلمونه کوي نو هغه د پاکستان پالیسۍ متاثره کوي. نو ښکاره خبره ده چې پاکستان نه غواړي ہندوستان په کشمیر کې ظلمونه وکړي. البته اوس د پاکستان کوشش دی چې مسلې د سیاسي لارو احوار کړي او دا یو خګام دی.
کوشش ہے پاکستان کی کہ سیاسی طریقے سے معاملات کو حل کیا جائے.
امریکا جماعت دعوی او فلاح انسانیت فاؤنڈیشن د ترهګری ګرځول شبې ډلې لشکر طیبه ترهګری څانګې ګرځولي. دا ډله چې په 1978 کال کې حافظ سعید جوړه کړې امریکا او هندوستان یې د ممبئی بریدونو لپاره تورنوي خو حافظ سعید بیا په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. رټرز خبري ایجنس لیکي د حافظ سعید پراخه نتورک چې په کې 300 مدرسې سکولونه اسپیتالونه یو خبرندویا ټولنه او د ایمبولنسونو سرویس شامل دی د امریکا لپاره د خاص اندېښنې وړ دي. د سیمه ایزو چارو پوه پراسیاب پټک وایي دا ادارې د خیریه کارونو په نومو د وسلوالو ډلو لپاره وسلوال برتی کوي.
سربازګیری یعنی خلکو د برتی کولو یا د خلکو د نږدې کولو یو ذریعه استعمالوله. خیریه کارونه هغه کار دی چې څوک کوي خو دا چې دا خیریه کارونه خو دې لپاره نه و چې خلکو سره امدادو دی دې مطلب د خپل د تنظیمونو لپاره دغه انتها پسندو لپاره افراد کتلو.
دا په راسال کې دا چې د جمعې په ورځو د پاکستان د قانون او انصاف وزارت اعلان وکړ چې ولسمشر ممنون حسین د یو ارډیننس د لارې د ترګری پر ضد د 1999 کال په قانون کې بدلون کړی دی. د دې ارډیننس د لاندې با ټولې هغه وسلوالې ډلې د بندیز لاندې راځي چې د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل اور باندې بندیزونه عملي کړی دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
تاسو مشال ریډیو او افغان طالبانو په یو لیک کې د امریکا له خلکو او په کانګرس کې له سولې غوښتونکو څخه غوښتنه کړې ده چې ډونلډ ټرمپ خبرو اترو ته وهڅوي. خو افغان حکومت وایي چې دوی اوس هم پر خپل دریځ ولاړ دي او له هغو طالبانو سره خبرې نه کوي چې عام افغانان وژني. په دې اړه درته د احمد شیبر ریپورت وړاندې کوم.
طالبانو په یو لیک کې د امریکا له خلکو او په کانګرس کې د دوی په وینا له سولې غوښتونکو غړیو غوښتي دي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره د سولې خبرو ته وهڅوي. په دې لیک کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خپور کړی دی د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته اشاره نه ده شوې. د ولسمشر اشرف غني د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت پر خپل دریځ ولاړ دی له هغو طالبانو سره چې ملکي افغانان وژني خبرې نه کوي.
ګروههایی که دست به جنایت میزنه و دست به کشتار
هغه ډلې چې جنایت کوي او ملکیان وژني او بیا د خپل جنایت مسولیت په غاړه اخلي له دې ډلو سره حکومت مذاکره نه کوي. دروازې د دغو ډلو پر مخ تړلې دي خو هغه ډلې چې له دغه ډول تروریستي جنایتونو څخه خپله کرکه څرګندوي او چمتو دي چې د افغانستان د اساسي قانون ارزښتونه ومني د جګړې لاس واخلي د دغو ډلو پر مخ کېدای شي چې د سولې دروازې پرانیستې وي. د روټرز اژانس په وینا په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو سختو بمباریو طالبان مجبور کړو چې د دوو ولایتونو له مرکزونو او د یو شمېر ولسوالیو له مرکزونو پښه شي. خو طالبانو په خپل مکتوب کې لیکلي دي چې د سولې دا وړاندیز دا معنا نه ورکوي چې دوی له جګړې ستړي شوي یا اراده کمزورې شوې ده. د اګست په وروستیو کې چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ستراتیژي اعلان کړه تر هغې راوروسته د طالبانو جبهې جګړې کمې شوې دي. خو په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې دوی سترې حملې وکړې چې لږ تر لږه 150 کسان پکې ووژل شول. د جنوري په 28 چې په کابل کې طالبانو د امبولانس په واسطه د موټر بم حمله وکړه او تر سلو ډېر کسان یې ووژل د امریکا ولسمشر وویل چې موږ له طالبانو سره مذاکرات نه کوو. واشنگتن پوسټ رسپانه خبر ورکوي چې طالبانو امریکایي سناتور راند پاول ته بلنه ورکړې ده چې د دوی د قطر دفتر ته د خبرو لپاره ورشي. پاول هغه سناتور دی چې د سپین ماڼۍ پر نوې ژمنه یې انتقاد کړی د ویلې دي چې د واشنگتن د شمنه چې د دې کال په ترڅ کې به 15 میلیارد ډالر په افغانستان کې ولګوي داسې معنی لري لکه څوک چې د کړکۍ پیسې بهر ته اچوي. که څه هم طالبانو په خبرې کړې اعلامیې کې یوازې له امریکایانو سره پر خبرو ټینګار کړی دی، خو د سېشنبې په ورځ اسوشیټد پرس آژانس په یو راپور کې څرګنده کړه چې طالبان د افغانستان د ملي امنیت له عمومي ریاست او د ملي امنیت د شورا له دفتر سره په تماس کې دي. په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې دوام لري خو له افغان حکومت سره په تماس کې نه دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مردان په عبدالول خان پونتون کې د وجلسي مشال خان کورنۍ د هغو شپږوشت تورونو کسانو پر ضد پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړې دي چې د ترګري مخنیوي عدالت خوشي کړي وو. د مشال خان وکیل فضل خان وایي دوی د دغه کسانو خلاف ځکه عدالت ته اپیل کړي چې قانون له مخې باید د مشال خان په وژنه تورن ټولو کسانو ته د مرګ سزا ورکړه سي. نور تفصیل د اسرار علم مومنداوري.
د مردان په عبدالول خان پونتون کې د وجل شوی مشال خان ورور ایمل خان د هغه شپږ وشتو کسانو پر ضد په پېښور های کورټ کې پرون درخواست جمع کړ چې ترګری مخنیوي عدالت بی ګناه ګرځولي او خوشي کړی دی. د براسیال کې دا چې د خبر پښتونخوا د هریپور ترګری ضد عدالت د فروری په 8 د مشال خان د وجنې د قضیه فیصله واوروله چې پکې یو تن عمران علي ته د مرګ سزا واورول شو، 15 نورو ته بیا د عمر بند سزا حکم وشو او 25 نورو ته یې د څلور کلونو لپاره د بند سزا واوروله او شپږ وشت نور یې بری کړل. د مشال خان وکیل فضل خان وایي دوی دغه کسانو خلاف ځکه عدالت کې اپیل کړي چې د په خبره کله چې یو ډله د یو کس د وجنې په نیت وتلی وي او هغوی دا کړنه یا عمل ترسره کړي نو د قانون له مخې به سزا هم ټولو ته ورکول کیږي.
دا مونږ غواړو چې موږ په خپل لغه باندې دا کیس ثابت کړي مو عدالت ته، ځکه چې یو سټ اف ایشوز چې موږ جوړ کړی دی هغه کې کسانو ته سزا ورکړی شوې ده. د عمر کې کم چې 15 کاله سزا ده او یو لپاره کې 5 ورکړی شوې ده. بیا ولې دغه نور کسان یې بری کړل؟ دغه زموږ بنیاد دی، دا ټیکنیکل خبرې دي. دغه موږ کوشش ته او امید لرو چې عدالت په انصاف سره کوي.
د عبدالله خان پونتون زده کوونکی مشال خان تیر کال د اپریل په 14 بلوګر زده کوونکو مذهب تر سپکاوي په تور وجلو، خو وروسته د حکومت تحقیقاتي ډلې وویل چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه وکړي. د دې وروسته د 2010 کال د جولای لمیاشتې راهیسې د 2013 کال د جنوري تر پایه پورې په هریپور کې هر اونۍ د مشال خان د وجنې مقدمې دوه اورېدنې کېدې او همدارازه د فروری په 8 د مقدمې فیصله واورول شو چې په کې ځینې کسان خوشی کړل شول. په مردان کې د جمعې په ماسپخیم د ځینې مذهبي ګوندونو لخوا دغه خوشی شو کسانو هرکلی وشو او د کسانو اهم په خپلو ویناو کې وویل چې پر خپل کار خپه نه دي. د مشال خان وکیل فضل خان وایي د دغه کسانو ویډیووي ویناوي اهم دوی عدالت ته د ثبوت په توګه ورکړي.
دویمه خبره دغه هم بیا که تاسو خیال کړي وي د دې چې په کومه ورځ پرې شوي دي، په هماغه ورځ د دې په مختلفو ځایونو کې چې استقبال شوی دی او دوی په هغه غونډو کې ډېر په کلکه باندې دغه ویلي چې بالکل مشال مونږ وجلی یو، دا چې څوک دغه کوي مونږ به بیا هم داسې وجنو او داسې دغه به مونږ کوو دوباره داسې حرکات هم
دا. مشال خان وکیل وایي دوی له صوبایي او مرکزی حکومتونو غوښتي چې د ځینو مذهبي ګوندونو د هغو غړو ضد کاروایی وکړي چې په مردان کې د جمعې په ماسپښین د مشال خان خلاف لاریون ترسره کړی وو، بلخوا دغه مذهبي ګوندونو مشرانو پر دې اړه څه نه دي ویلي.
د اسرالم محمد رپورټ موردی یو بل رپورټ هم اورو، هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ ځین مشران وایي نه لکه یو چارواک سره د خپل غشتونو په اړه خبرې کوي. د دوی ځین غشتنې چې قبایلی سیمې دي له ماینونو پاکې کړل سي او له درک کسان موندل لپاره دي کار وسی. بلخوا سپریم کورټ د نقیب مسعود په وژنه تورن روان ورته ویلي چې سبا له به د یعنی د جمعې پر ورځ به عدالت ته حاضر سي. نور تفصیل د اسرالم محمد رپورټ کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې نقیب مسعود د قاتلانو نیولو په ګډون د نور غوښتنو لپاره په اسلام آباد کې د ترسره شوې د یو مشر محسن داوړ وایي چې دوی په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټې د شمالي وزیرستان د پوځي څانګې له مشر سره په میرانشاه کې ملاقات کوي.
یو خو چې کوم زمونږ بنیادي مطالبات وو هغه د زلینډ ماینز خبره وه، هغه چې دا چې کوم سعودي کې په دې کې زمونږ مسلمان بریو
او بیا هغه پس دا غټه خبره دا چې پوسټونو دا مسله شو وسره وسره چې کوم دا کوم دا کې پیښ وشي لکه یا حمله وشي یا چرته چاودنه وشي نو هغه پس بیا چې په ټول کلو باندې کوم زیاتې او کوم ظلم کوم وحل تکول ته رہی نو دا ادم یو ډېر غټ ایشو دا هم وسره ډسکس کوو وطن کارت مسله دا
داوڑ وای چې دا ملاقات اسلام آباد درنی یو خړی دا یادی وی چې پښتونو ژغورنی غورزنګ د فروری په لسمه په اسلام آباد کې خپل لسوځنی ناس تر هغه وروسته ختم کړه چې دوی په خبره د پاکستان حکومت ورته په لیکه بڑا ورکړي چې غوښتنې به یې منل کیږي تدویزنی غوښتنه دي چې قبایلی سیمې د لماینونو پاکې کړل شي د لادرک کسانو موندل لپاره دې کار وشي او د ناقب مسجد وجونکو ته دې سزا ورکړل شي په اسلام آباد کې د تسره شوې درنې یو بل مشر مجاهد وزیر چې نن د وزیرستان پوځي چارواکو سره لیده کاته کوي وایي د دوی د ملاقات هدف دا دی چې څرنګه د یاد غوښتنو عمل کول لپاره یو ګډه کړنلاره وټاکل شي
کرفیانو جی د شپې چپی والی کیږي کنه او لوکل سطح باندې چې کم خلکو سره دا آرمی مسلې دي نو دا به ټول ډیسکس کیږي او چې کم دې حل بر او باسي چې اوس مونږ څنګه تګلارا خپل کو دې حل راو
د پښتون ژغورنې غورزنګ د جنوري په شپږشتمه وروسته له هغو لاریونو او بیا د فروری په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې درنه پیل کړه چې د کراچۍ پولیسو یو پخوانی چارواکي راو انوار د جنوري په دیارلسمه د وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسجد له ترګرو سره د تړاو په تور ووجلو خو وروسته سرکاري تحقیقاتي ډلې وویل چې نقیب مسجد بے ګنا وو له دې پس د پاکستان سپریم کورټ هم د یاد پیښې از خود نوټس واخیست او د نهې په ورځ د چیف جسټیس عاقب نثار په مشرۍ د درې کسیزه ججانو بینچ د نقیب مسجد د وژنې په اړه د مقدمې اورېدنه وکړه چیف جسټیس د اورېدنې پر مهال د راو انوار یو خط هم ولوستلو چې د سپریم کورټ د بشري حقونو څانګې ته یې لیږلی وو او د پولیسو مشر وویل ښکاري په خط لاسلیک د راو انوار دی خط کې راو انوار عدالت ته ویلي وو چې هغه بې ګنا دی نوموړي د استخباراتي ادارو د افسرانو د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه اهم کړې چې د په خبره د سند صوبې د پولیسو نه علاوه نور پولیس دې پکې اهم شامل کړل شي او دا کمیټې دې بیا د پیښې پلټنې وکړي عدالت د نوې کمیټې جوړولو امر وکړ او د راو انوار حفاظتي ضمانت یې منظور کړ او نوموړي ته یې سبا له د جمعې په ورځ عدالت ته د حاضرېدو حکم وکړ
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14518 1318 او 15118 کلو هرڅه اوریدل شي
د پاکستان د بشری حقوقو وزارت د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې له ماشومان سره د جنسي زورونو زړه باندې اول زره کیسونه ریپورت شوی دي. د بشری حقوقو وزیر پر دې ګام د افسوس څرګندونه کړې ویل دي چې په ملک کې د ماشومان د تحفظ قوانین موجود دي خو نه عملي کیږي. بلخو د ماشومان د حقوقو یوې ادارې د قبایلي سیمو خبر پښتونخوا مشر وايي د ورته پیښو په مخنیوي کې د حکومت ټولنې او مور پلار رول ډیر مهم دی. اسرار الله مومند ته یو ځل بیا ورسو.
د پاکستان قومي اسمبلی غونډې ته د شروع پر زول شول چې په دې هیواد کې د 13-15 کلونو په اوږدو کې له ماشومانو سره د جنسي زورونې 1,102 کیسونه ریپورت شوې دي. خو د ماشومانو د حقونو ادارې سپارک د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا څانګې مشر جانزیب خان تېر ورځ مشاله ډوته وویل چې دا شمېره له دې هم زیاته ده ځکه چې دا قسمه اکثره کیسونه نه ریپورټ کیږي. نوموړی وایي چې پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي په برخه کې د حکومت ټولنې او مور پلار رول ډیر مهم دی.
اوس خو حالات بدل دي چې اوس په کده ماشومان ته لکه دا په کور کې دا یو تربیت کیږي نه تربیت کې دا هم یو ایسه جوړول پکار دي چې لکه کدا څه قسم حرکتونه څوک تاسو سره کوي یا داسې قسم غلط قتل کې یا غلط داسې خبرې کې یا تاسو باډي پرایویټ پارټس دا کې کته د کټچ کې اوس پکا دي چې لکه دا خبرې مخه لراشي ځکه چې څو پورې دا یره د ماشوم دلنه ذهن نه ده وته نو دا کې سونه به لږه دا شان روز در روز زیاتیږي.
جان صاحب خان تور پورې کړل چې د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې زنې د ماشومانو د خوندیتوب څنګه په دې وروستیو کې تړلې دي. قوانین نه عملی کوي او تر دې پورې چې دا سروې یې اهم نه ده کړې چې څومره ماشومانو باندې جنسي تیری شوي. خو د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د حقونو د کمیشن مشر اعجاز خان بیا دغه تورونه ردوي او وایي
او بل خبر دا چې په دې والي سره موږ یو چایلډ پروټیکشن پالیسی جوړو چې په هغه کې د ډیپارټمنټس رول چې کوم دی هغه موږ کلیئر کړو غواړو. په دې کې د انویسټیګیشن چې کوم دی یو ډېر ښه طریقې سره په کار دی. موږ پای باندې فوکس کوو. موږ پولیس ډیپارټمنټ سره پراپر لګان باندې یو چیرته مطلب په دې کیسونو کې پراپرلی پازیټیولی او بهترین طریقې سره انویسټیګیشن وشي.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارو له مشالو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې هر ورځ د یوولس ماشومانو سره په څه ناڅه شکل کې جنسي زیاتیا کیږي او باید په دې اړه سخت پالیسی جوړ کړل شي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري اداره ساحل په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2019 کال کې په پاکستان کې له ماشومانو سره 4109 د جنسي زیاتی پیښې رپورټ شوي چې پکې د زنو تعلق له خیبر پښتونخوا سره وو. د براسیال کې دا چې 13 میاشت په مردان کې پر یوې ماشومې جنۍ جنسي تیری او د هغې د وجلو وروسته په پاکستان کې ټولنیزو رسنیو پر دغې او ورته نورو پیښو خلکو سخت غبرګون وښود او له حکومت یې په داسې پیښو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه وکړه. د پاکستان قومي اسمبلۍ د ماشومانو د خوندیتوب او کم عمره ماشومانو لپاره د نظام انصاف 2019 بلونه اهم منظور کړل. د ړومبی بل له مخې د ماشومانو د تحفظ لپاره به اقدامات کیږي چې پکې د ماشومانو لپاره ځانګړي تربیتي مرکزونه جوړول اهم شامل دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د پاکستان سپریم کورټ په امریکا کې د هیواد په خوانی سفیر حسین اکانی د نیولو حکم کړی دی. سپریم کورټ دا امر نن د نوموړي پر ضد په میموګیټ مقدمه کې له نه حاضرېدو وروسته وکړ. بلخوا د پاکستان د پلوټونو فدرالي ادارې ویلي چې د حسین اکانی د نیولو لپاره به له نړیوالو پولیسو د مرستې غوښتنه کوي. حسین اکانی دا وخت د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې اوسېږي. آیا له قانوني پلوه پاکستان کولای شي چې هغه گرفتار کړي او اسلام آباد ته راولي؟ همدا پوښتنه زموږ همکار احمد شاه اعظمي په اسلام آباد کې د قانوني چارو له پوه قاضي انور زخه کړی. دا نموړي په جواب کې وویل
دا کوم ملک چې ده دا باندې دا عمل قانون واپس کیږي او دا یو وډ وایون دی او هغه څه چې کېږي چې کوم هغه ایجنسی دا کوم ایجنسی د نړیوال قانوني دغه نشي هغه کې دا شته کوم یو شی زمیم خبر دایا او دا حسین خانی د شته خلنه پاکستان کے پاور سچی میں ہر چیز سے پاکستان اجازتوں میں رکھا یا ملکی اجازت سوکھو والی میں پاکستان کا آیا امریکی والا بارہ بھی توازہ کی اور کبھی کٹے خط رکھا تھی میں بیا چیتی تھی کبھی تویا یوسف مرسیوں کا سن آگے بھی نیوز امریکہ نے تو نور سکسان امریکنیانو دین اغسطی دی و تواسته کسی معایده بی نزنیم خواست که امریکی سر دوی کسی معایده اشتا سیز منگ ادایت نسو کل تاوی و منگ اقوال تاسو منترا بسه.
او بل قاضی صاحب ده نریوال پولیس چی دی انترپول پا دی که تم رولو بوله سی که چیری پاکستان حکمت انترپول تو وایی آیا انترپول دا کولای سی چی هاگا ونی سی؟
جم دام کنه چی انترپول یم زمو چې انټرپول ته کوی نن ته په ولوم داغه مل پولیس پتاون باندې شي انټرپول په خپل خوښه نه شي وي انټرپول پولیسون دی چې انټرپول راکا هغه یو څه مرسي چې انټرپول راغې او خو انټرپول را داغه مل چې کوم پولیس یا داغه مل کوم مزار چې داخله وي هغه ته وایي چې موږ پتاون وکړو زمو ته واره چې اون څه راته.
دا په پاکستان کې قانون پوه قاضي انور چې احمد شاه اعظمي سره خبري کولې او موضوع دا و چې د پاکستان سپریم کورټ په واشنگتن کې میشت د پاکستان پخوانی سفیر حسین اکانی د پزت باندې د نیولو پزت یو وارنټ جاری کړی.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
او سم درنې مې بجې سوي دي بشیر غاش په خبرونو لنډې سولاندې کړي. د امریکې د ملي استخباراتو ادارې مشر وایي د پاکستان لخوا د ترګرو ډلو پر ضد له کاروایي مطمئنه نه دی. د دې ادارې مشر جنرال آرټ کوټس تېر ورځ د سنې ټي وي اورېدنې ته وویل چې دوی پر حقاني شبکې او طالبانو ځینو غړو بندیزونه ولګول، خو داسې نه ښکاري چې پاکستان به دغو ترګرو سره اړیکې ختمې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان دریځ لري چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره کاروایي کوي. پرون د پاکستان د حکومت د ترګرو سره په تړاو جماعت الدواء فلاحي انسانیت ادارو باندې هم بندیز ولګو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي نن دوی یو 15 کسیز پلاوی په شمالي وزیرستان کې د پوځي چارواکو سره د خپلو غوښتنو په اړه ملاقات کوي. دوی غوښتنې کوي چې له قبایلي سیمو دې ماینونه ختم شي، د نقیب مسؤول وژونکو ته سزا ورکړل شي او غیب کړل شوي کسان ډېره خوشی کړل شي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د پاکستان یو جګ پوړی پلاوی د کډوال په مسلې د خبرو لپاره کابل ته ورشي. د افغانستان حکومت وایي د سولې په اړه د دوی دریځ روښانه دی او د ولسمشر وان شاه حسین مرتضوي بیګام مشال ریډیو ته وویل دوی به د هغو وسلوالو ډلو سره مذاکرات کوي چې د افغانستان قوانین په ځان مني او جګړه بس کړي. تېر ورځ طالبانو مطبوعاتو ته په یو لیږلي لیک کې د امریکا له خلکو غوښتي وو چې پر خپل ولسمشر فشار راولي چې پوځیان له افغانستان وباسي او دوی سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. ملګرو ملتونو نن په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې 10,000 کسان ته تیر کال مرګ ژوبله اوښتې ده چې ډېری ښځې او ماشومان دي. په دې رپورټ کې راغلي دي چې په 2018 کال کې 3,438 ولسي وګړي وژل شوي او د ټپیانو شمېر 2015 دی. د امریکا د فلوریډا ایالت په یو سکول کې پرون 19 کسان وژل شوي. چارواکي د سکول یو پخواني زده کوونکي پرون دغلته ډزې وکړې. د زده کوونکو او کارکوونکو په شمول 19 کسان وژل، دغه کس پولیسو نیولی دی. د جرمني بهرنیو چارو وزیر سیګ امر ګبریل پرون ویلي چې که سربیا د اروپایي ټولنې برخه کېدل غواړي نو باید د کوسوو ازادي ومني. بشیر غاشت خبرونه لنډیز وړاندې کړل. د پاکستان مطبوعاتو ته اسرائیل مهمند کتنه کوي.
د پاکستان ډان ورسپړه لیکي د نهې پورز په کابل امنیتي غونډه کې د پاکستان د پوز مشر لخوا په ډاګه دا خبره کول چې باید افغانستان هم د پاکستان په څیر خپل ځمکه د اسلام آباد د مخالفه وسلوالو څخه پاک کړي یو ښه اقدام دی. له ډېر وخت راهیسې افغانستان هم له پاکستانه غوښتنه کوي چې پر خپل ځمکه د کابل ضد وسلوالو خلاف عملیات وکړي. د ورسپړې په خبره وخت راغلی چې دواړه هیوادونه له یو بل سره صادقانه همکار وکړي او د ټولو وسلوالو ډلو له منځه وړلو لپاره ګډه تګلاره جوړه کړل شي، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له خرابو اړیکو وسلوالو ډلو ته ګټه رسي. په اداره کې راغلي چې د افغانستان د جګړې یوازې سیاسي حل راوتی شي، خو دې مطلب دا نه دی چې تر هغه دې په هیواد دننه تشدد وزغمل شي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان پر خاور د پاکستاني طالبانو موجودګي هغه ګټې هم لمن زوړې شي چې پاکستان په اوس په قبایلي سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې د یادو وسلوالو پر وړاندې لاس سره وړي دي. ملخوا دی نیشن وسپانه لیکي د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید تر خوشی کېدو وروسته پاکستان له ډېرو چیلنجونو سره مخ شوی. د ورسپانې په خبره د دې ذمواري په وفاقي حکومت ذکر راځي چې د حافظ سعید پر ضد د ترګرۍ مقدمې یې تعقیب نه کړې، خو د نړیوال فشار زیاتېدو له کبله اوس حکومت نشي کولی چې حافظ سعید یا د ادارې ته په خلاص مټ د فعالیتونو ترسره کولو اجازه ورکړي. پر دې سربیره د پاکستان د ترګرۍ مخنیوي کمی ادارې نکټه اهم جماعت الدعوا یو ترګر ډله ګرځولې، خو د ادارې په خبره دغه ډلې خپلې څانګې غځولې او دا خبره اوس ښکاره ده چې ملي مسلم لیګ د جماعت الدعوا د مشر لاندې کار کوي. د ترګریزو ډلو فعالیتونو د بندولو تر ټولو مؤثر لار دا ده چې مالي مرستې یې بندې کړل شي او پاکستان اهم وزدې لور ته مخه کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال د افغانستان حالات په اړه د امریکایي استخباراتي ادارو یو ریپورت راخیستی او لیکلي چې سږ کال به د افغان حکومت تر کنټرول لاندې ځینو سیمو کې وسله والو ډلې خپل فشار ته دوام ورکوي. بلخوا فارن پالیسي مجلې د شام حالاتو او هلته د ایران او اسرائیل فعالیتونو او بریدونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. انیسا اجمل وړاندې کوي.
وال سټریټ ژورنال لیکي د امریکا د استخباراتي ادارو د ګواښونو په اړه په کلنی رپورټ کې ویل شوي چې افغان ځواکونه به د امریکا په مرسته په ډیرو سیمو خپل کنټرول پر ځای وساتي، خو د طالبانو په مشرۍ وسله والې ډلې به د سیمو کې فشار ته دوام ورکړي. دا راپور وایي د تراګری سید د امریکایي همکارۍ محدودېدو باوجود به هم پاکستان له وسله والو ډلو سره اړیکو ته دوام ورکړي. پر پاکستان تورونه لګول کېږي چې هېواد د وسله والو ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردولو سره وایي چې بې له توپیره د وسله والو ضد عملیات کوي. روسپان لیکي افغانستان چې د سیاسي نارامۍ، د طالبانو بریدونو، د افغان ملي امنیت ځواکونو کارکردګۍ او د اقتصادي ستونزو په څیر له مسئلو سره مخامخ دی. رپورټ وایي ښایي په افغانستان کې وضعیت سږ کال خراب شي. رپورټ زیاتوي داسې څرګندېږي چې افغان حکومت سږ کال په جولای میاشت کې د پارلماني انتخاباتو او راتلونکي کال د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره مشکلات ولري. بلخوا فارن پالیسی مجللی کې په داسې حال کې چې شامی یاغیان په تیښته دي او د بشار الاسد رژیم پرمختګ کوي، ایران په شام کې د اسرائیل د فعالیتونو کنټرولولو هڅې کوي. مجللی کې د تیرې اونۍ په پای کې له اسرائیل سره په پوله نښتې وشوې. د ایران ډرون الوتکه د اسرائیل فضايي حدونو ته داخله شوې وه او اسرائیل بیا د شام په خاوره د بریدونو ګڼ اهداف په نښه کړ او له دې وروسته بیا شام د اسرائیل یوه جنګي الوتکه وغورځوله. مجللی کې د خالی پورس د اسرائیل فضايي حدونو ته د بې پایلټ الوتکې لیږدولو سره ایران د رد عمل یوه لړۍ پیل کړه او له دې وروسته بیا د اسرائیل فضايي ځواکونو د ولسمشر اسد د حکومت په هوایي دفاعي نظام او په شام کې د ایران په ځایونو بریدونه وکړ. د مجلې په خبره د صورتحال د ولسمشر اسد رژیم ته دا موکه ورکړه چې د اسرائیل په خاوره د اسرائیلي الوتکو ویشتلو سره نوي حالات رامنځته کړي. د وروستیو کې شام د اسرائیل اف 14 الوتکه وویشته. مجللی کې د اسرائیلي الوتکې ویشتلو پیښې ته باید د زیاته هوا ورنکړل شي او دا د یو مهمه بدلون حالات نه دي چې په منځني ختیځ کې به ستراتیژیکي توازن بدل کړي. د مجلې په خبره د شام په کورنۍ جګړه کې شام او روس ګڼې الوتکې بیللې دي او دا به هغه موده پیل نه کړي چې پکې به دا هېوادونه تر خپل نفوذ لاندې فضايي حدونه نشي کابو کولی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا چارواکي وایي پرون د فلوریدا ایالت د پارکلینډ ښار په سکول کې وزده کوونکي لشته لږه او لسته کوونکي وژلې دي. بلخوا امریکایي چارواکي وایي د امریکا په میریلینډ ایالت کې د ملي امنیت ادارې د مرکزي دفتر سره نږدې په ډزو او ګاډي په ټکر کې لسته لږه درې کسان ژوبل شوي دي. اسرائیل محمد نور تفصیل راکوي.
د امریکا چارواکي وایي د فلوریدا ایالت د پارک لینډ خار په یو های سکول کې د یو خونځي په خوانی زده کوونکي لږ تر لږه اول زده کوونکي او غټان په ډزو وجلې دي. نولس کلن نیکولس ګروز چې د سکول د قوانینو خلاف ورزي له کبله ویستل شوی وو پر نوموړي تور دی چې دغه کسان یې وجلې دي. د بروډ کاونټي د انتظامی مشر پرون ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې یاد مشکوکه برید کوونکي تر حملې وروسته ځان پولیسو ته حواله کړ او امنیتي چارواکي پر دې عقیده دي چې دغه تن په یوازې ځان کې دی چې دا فعل ترسره کړی وي. یا دفتر ویلی دی چې تر اوسه د پیښې لږ تر لږه 44 قربانیان هسپتال ته وړل شوي. په فلوریدا کې د ډیموکرات ګوند یو سینیټر NBC نیوز ته ویلی دی چې په پیښه کې یو شمېر کسان جوبل شوي هم دي. بل لور ته د امریکا رسنیو په رپورټونو کې د جوبل کسانو شمېر 40 کسا یاد کړي. همدارز چارواکي وایي د امریکا په میریلینډ ایالت کې هم پرون د ملي امنیت د ادارې NSA له مرکزي دفتر سره نږدې په ډزو او ګاډي په ټکر پیښه کې لږ تر لږه درې کسا جوبل شوي دي. د ملي امنیت ادارې په یو بیان کې ویلي چې یو ګاډی بغیر له اجازه ته د NSA د ودانۍ ته د ننوتو هڅه کوله. چارواکي وایي په پیښه کې یو د ګاډي ډرایور، بل پولیس چارواکي او یو لاروی جوبل شوي او همداراز په ګاډي کې له موجودو کسانو پلټنې روانې دي. یو چارواکي ویلي دي ښکاري نه چې دا ترګری پیښوي. چارواکي زیاتوي حالت تر کنټرول لاندې دی او امنیت یا د خلکو خوندیتوب ته ګواښ نشته.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیس اخبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د امریکا خارجه وزیر رکس ټلرسن پر ایران غږ کړی چې له شام څخه خپل پوځ وباسي. د نوموړي په خبره په شام کې د ایراني پوځ او ملیشا حضور ټوله سیمه نارامه وي. ټلرسن دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د فروری پر لسمه د اسرائیل هوایي ځواک په شام کې ایراني او هم شامي اهداف په نښه کړل. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ جوړ کړی چې هارون پاچای وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزیر ټینګار کړی چې ایران باید په شام کې پوځي مداخله بند کړي. ریکس ټیلرسن ویلی د شام په معاملاتو کې د ایران لاسوهنه ټوله سیمه نارامه. ټیلرسن دا خبرې د فبروري پر 14 په عمان کې په یو خبری کانفرنس کې کړي. نوموړي له خپل اردنی سیال ایمان صفدی سره په ګډ خبری کانفرنس کې زیاته کړه ایران باید له شام څخه پوځ او ملیشا ځواکونه وباسي او په دغسې کولو سره په جنیوا کې د سولې خبرو کېدو ته هیله مندي پیدا کړي. د امریکا خارجه وزیر د خبرې له هغه وروسته کړي چې د اسرائیل جنگي الوتکو د فبروري پر 14 په شام کې د ایران اهداف په نښه کړل. په دغو عملیاتو کې د اسرائیلو یو جنگي الوتکه تر ویشتل کېدو وروسته د هغه هیواد په شمال کې وغورځېده. د اسرائیلو پوځ ویلي د شام پر خاوره هوایي عملیاتو ته تر هغې وروسته اړ شول چې یوې ایرانۍ ډرون الوتکې د اسرائیل او شام پر پوله پروازونه وکړل. ایران د اسرائیلو دغه تورونه بې بنیاده بللي او ویلي دي شام حق لري چې د اسرائیلي هوایي بریدونو پر وړاندې دفاعي اقدام وکړي. د امریکا د خارجه وزیر د وروستیو څرګندونو په ځواب کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي یو سلاکار علي اکبر ولایتي ویلي په شام کې د ایران پوځي حضور د دمشق په غوښتنه او مشروع دی. امریکا په شام کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د فبروري پر 14 ویل د ده د پوځ بریدونو په شام کې ایرانی او شامي اهدافو ته لوی تاوانونه اړولي دي. د اسرائیل پوځي الوتکو تر دې مخکې هم د شام پر خاوره بمباري کړې دي.
د مشال ریډیو د خبر مرکز څنګه رپورټ هم لا ال هارون بچا اوریدلې. تاسو مشال ریډیو اوري.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم راځو د کرملن باندې. د روس وای چې په شام کې د کرایې له عسکرو سره هیڅ تړاو نه لري. پر روس باندې دا تور لګېدلې چې هلته د کرایې عسکر استعمالوي. په دې اړه د احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
د کرملن یو جګپوړی سلاکار وایي که چیرته د سوریې په دې رزور سیمه کې د امریکایي الوتکو په برید کې کوم روسی وژل شوی وي هغه د روسیې عسکر نه دی. دیمیتر پیسکوف وویل دانش را دولای چې د فبروري د 1 منټې په بمباری کې دی د روسي کوم تبا نه وی وشل شوی، خو که هر څوک وشل شوی وي هغه د روسي له ځواکونو سره ارتباط نه لري. پیسکوف پرون وویل موږ په کرملن کې دقیق اطلاعات او ځانګړي معلومات نه لرو چې نتیجه ترې واخلو. په سوریه کې د روسیې د اتباعو وژنن شروع راولې. څه چې ویلی شم هغه دا دی چې دغه کسان د روسیې له ځواکونو سره په ارتباط کې نه وو. په هر حال هره پیشه چې وشي زموږ اتباع دي. د پیسکوف دا خبرې د روسیې د دفاع وزارت هغه اعلامیه تاییدوي چې پکې ویل شوي دي چې د امریکایي الوتکو د برید پر مهال په دې رزور کې روسي ځواکونه نه وو. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د دې رزور په بمباری کې شاوخوا 100 وسلوال وژل شوي، خو نه پوهیږي چې په دوی کې روسي اسیر پوځیان هم شته که نشته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې په دې برخه کې راپورونه شته، خو دوی د امریکایي ځواکونو په مرکزي قمانداني کې یا دفاع وزارت کې په دې اړه راپور نه دی ترلاسه کړی. ماتیس زیاته کړه چې په سیمه کې د امریکایي ځواکونو تمرکز په داعش یا د اسلامي دولت پر وسلوالو دی. روانه اونۍ داسې راپورونه د یو شمېر څېړونکو او د روسیې د اجیرو سرتیرو د کورنیو او همکارانو په وینا خپره شول چې د فبروري د 1 منټې په بمباری کې په دې رزور کې روسي اجیر عسکر وژل شوی دی. روسیه د سوریې پر روانه جګړه کې چې ووم کال دی د ولسمشر بشار الاسد سخت ملاتړ کوي. روسیه الوتکو په 2015 کال کې په سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړل او هلته یې پولي پوځیان واستول چې له دې سره د جګړې مسیر بدل شو. د تیر کال په دسمبر میاشت کې د روسیې ولسمشر سوریې ته ناڅاپي سفر وکړ او هلته یې وویل چې روسي ځواکونو او د سوریې حکومتي ځواکونو تر هغه ځپلې دي چې تر دې وروسته به ورو ورو روسي ځواکونه له سوریې ووځي.
وبخشي دا ريپورت تاسو ته احمد چبر وړاندې کوي په غلطي سره مول چې احمد چا اعظم به وړاندې کوي او سم د اونیت پروګرام روشانه مستقبل وخت را رسیدلې دي دا تاسو لپاره منور شاه تیار کړی دی
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې هلې او سلامونه قبول کړي. د آی ټی یا انفارمیشن ټیکنالوژي او کمپیوټر اعلی تعلیم که څه هم ټولنلۍ په یو کلی بدله کړې ده، دا راز کوم ځوانان چې د آی ټی او کمپیوټر زده کړې وکړي او بیا د لویو ښارونو او نورې نړۍ سره په رابطه کې پاتې نشي، نو زیاتره یې د بیروزګارۍ سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د کمپیوټر او آی ټی نه فارغ شوي ځوانانو ته ډېر ضرورت دی. دې خبرو ته ډاکټر فیصل خان هم اشاره کوي او وایي چې که لږ مهنت وکړی شي نو د آی ټی او کمپیوټر نه فارغ شوي ځوانانو ته په پېښور او حتی خپلو کلو او کورونو کې هم کار په لاس ورتللی شي، ځکه چې د انټرنیټ د لارې یو تن د خپل کور نه هم د نړۍ په هره برخه کې کار روزګار ترلاسه کولی شي. فیصل خان د مردان سره تعلق لري، د برتانیا نه یې په کمپیوټر کې پی ایچ ډی یعنی ډاکټري کړې او دا مهال د پېښور په یو شخصي یونیورسيټي کې پروفیسر دی. وایي د نوي دور تقاضې بدلې شوې، په دې حق لا ځوان کول کې د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره یې یو سلسله شروع کړې ده.
اورکشن اداره موږ د غکړې د پېښور 2.0 په نوم باندې دې کې داسې ملګري دي کوم چې بار ملکو کې خخې نوستو کې سبقونه ویلي دي او اوس واپس راغلي دي پېښور ته دلته کې د منډې لپاره، د خدمت لپاره او ټیکنالوژي د فروغ لپاره. دې کې مختلف ایونټس کېږي زمونږ، داسې قسمه ایونټس دي چې کوم د نوي کول ته، وړو ته، ماشومانو ته او هلکانو جینکو دوانو ته داسې قسمه سکلز وښایي چې کوم موږ ته نارملي په یونیورسټیانو کې، په پوهنتون کې، په کالجونو کې نه ښودلې کېږي. دې کې یو غټ مثال د آی ټي والا دی. آی ټي که تاسو وګورئ زموږ په یونیورسټیانو او کالجونو کې چې کوم سبق ښودلې کېږي هغه کافي زوړ دی، او زمونږ دا آرګومنټ چې موږ وایو چې کمپیوټر ډېر تیزی سره ډیولپ کېږي لګیا دی او دا ټیکنالوژي ډېره مخکې روانه ده، موږ دا نشو افورد کولی چې دا زوړ سبقونه موږ ته وښودل شي او وړو ته دا وښایو، او هغه واړه کم چې اوس نه فارغېږي، کم چې 15 کاله پس مارکیټ ته راځي. نو زمونږ په نیز باندې د ټیکنالوژي څومره چې مختلف اړخونه دي، هغه تاسو هارډویر وګورئ، سافټویر وګورئ، تازه کریکولم ضرورت دی، یو تازه نوي سبق ضرورت دی.
د کمپیوټر او آی ټی د نوي نړیوالو ضرورتونو په حق لا د پوهاوی لپاره دوی سهالې ځلې کوي. ډاکټر فیصل خان وایي
دا سی یو کانفرنس مونږه منعقد کړو پروسه کال کم چې د ډیجیټل یوت سمیت په نوم باندې. دا غي دوه مقصدونه، یو مقصد دا چې کم زمونږ د ینګ خلک ته، د ځوانان دي او هلکان دي نه کې دوه کم چې بے روزگار دی یا سبق اونه ویل شه یا هر څه وجه باندې مخکې لانړه، نو هغه ته موږ آن لائن زده کړې او آن لائن روزگار موکو باره کې تعلیم ورکو چې آن لائن ورک یا آن لائن زده کړه دی به څنګه حاصلې. دې ته په عرف عام کې په انګلیش کې وایي فری لانسینګ وایي. نو تاسو فری لانسینګ په ذریعہ باندې دا ماشوم که په هر ځای کې ناست، په غریبي علاقه کې ناست، په فاټه کې ناست، په پېښور ښار کې ناست او په خپل کور کې ناست، چې دی به څنګه ګټه کوي، څنګه مختلف روزگار ځان معلوموي شي. دویم دا دی مقصد دا چې کم ځوانان علاقه جنې کې یونیورسيټیانو ته تللي دي، هغه ول خپل علم دا چې څنګه استعمال کړي چې دا غنه سو پروډکټس جوړ کړي، خپل ائیډیاز دې په ځان کې کم دي، هغه سره دې دا چې سو کې چې هغه میدان ته مارکیټ سره وباسي، چې نه صرف خپل ځان فاینانشلی مضبوط کړي، اقتصادي تور په خپل خپل ودرېږي، بلکې چې سوسایټي ته هغه پروډکټ یا هغه ائیډیا میوه هم ملاوي شي.
نوموړي له مختلفي په عامه توګه خلک بازار یا مارکیټ هغه ته وایي چې پکې نیغ په نیغه اخیستل او خرڅول کیږي. د آی ټی او انټرنیټ مارکیټ څنګه وي؟
او جی خسته سوال مو کو، ځکه چې دا فرق عام طور خلکو ته نه پته. دوه قسمه مارکیټونه دي، یو مارکیټ فزیکل دی کوم چې موږ بار ته وسو په خور کې مختلف مارکیټ ته تجارت او بیع او خرڅ سره بګی کیږي. دویم د کمپیوټر د لاسه موږ سره یو ورچوال یا یو ویب بیسډ مارکیټ جوړ شوی دی او دا ګلوبل مارکیټ دی. انټرنیټ د لاسه تاسو کو د دنیا په هر یو ګوټ کې چې سره بزنس کول غواړي تاسو کوي شي. نو د دې کانفرنس موږ چې کوم ماچ کوم ذکر وکړو، ازمه د ټول آی ټی د باس د دې مقصد هم دا دی چې زموږ د نوې کول ته د نوې مارکیټ کم چې نورم سل چند د عام مارکیټ نه کم چیزم ارد گرد د اغینه زک دلته چې کوم بازار کو خرید او فروخت کو زیات نه زیات په خبر خلکو سره ای باندې سه شی خرڅوي شو یا ته سه غستی شو یا خپل لوکل منډی یا صوبائی لیول باندې کم منډی دی ای کی تجارت کوي شو یو دا فرق واځي کول ضروری دی چې فزیکل مارکیټ په خپل ځای هغه تجارت په خپل ځای ای ټی دلاسه او انټرنیټ دلاسه اوس ګلوبل یو مارکیټ زمونږ کورو ته تر ورسېده نو د دې نه پکار دی چې زمونږ د نوي کول فائدہ واخلي
دا چې د نوي کول لپاره په کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي کې د مخکې تللو څومره امکانات دي ډاکټر فیصل خان وایي
دې صرف یو مثال کې زتا سولډر کم مونږ کم یو موبایل کې اپ یا کمپیوټر چې په لاس کې شته نو هغه استعمالي مونږ یو داسې یو سرویس استعمالو کم چې تقریبا هر ماشوم زموږ په معاشره کې پیژني اې تم فیسبوک وایو او زه به دې خپل ملګرو اړونو خويند ته دا وایم چې تاسو یقین کې چې د فیسبوک ویلیشن د فیسبوک کمپنۍ قیمت 200 بلین ډالر کې دغه شوې ده 200 بلین ډالر د غون پاکستان د جی ڈی پی عمر رسیدي هغه ته او تاسو که دې خبر ته سوچ وکړئ چې دا فیسبوک چې د کارخانه‌دار او سرمایه‌دارانو نه دی جوړ کړی دا چې ته لوی غټ غټ خانان نه دی جوړ کړی چې اصل چې بلا شي ځمکه وي جایداد وي او جاګیر وي او پیسې وي ورسره دا د 300 کالو یو ماشوم په هاسټل کې جوړ کړی دی نو دا زما په نیز دا خبره کې یو پر ذهن کې کینی هغه ماشومان دي هغه چې کوم نظام منځولي دي او هغه بنی ادمان دي انسانان دي صرف د زده کړې سره او لږ شوق سره لږ لږ غور سره دومره مخکې رسیدلی دي چې دا یو ماشوم د لاسه داسې کمپنی جوړه شوه چې هغه 200 بلین ډالر مالیت لري مطلب پاکستان کې څومره چې غون 1.5 کروڑ عوام دي چې غریب او مالدار او خانان ټول راځي دا هغه آمدن برابر دي نو دې کې تاسو صرف دې ته سوچ وکړئ چې دې کې نور مخکې څو څومره لري دي دې کې د نورې ګټې څومره لري دي دې کې د خپل قوم او چټولو د خپل خاندان د خپل ځان او چټولو سونه مقدم
نو موږ زیاتوی چې په دې برخه کې د خپل مستقبل جوړولو په لړ کې د هلکانو او جنکو لپاره یو شان مقیدی
آی ټی کې دا بار بار دا خبره کوم تاسو تاسو په دې غزري وم زده وایم چې دې کې د نر او د ماده فرق نشته دې کې د هلک او د جنکې فرق ځکه نشته چې کمپیوټر او کمپیوټر د کور کې پروت بار تاسو ضرورت نشته راتلو بار تر اوسه سو مجبوري تاسو څنګه نشته هر ځل کې یو تاسو په کور کې یا په کمره کې تاسو دا شی کوي چې په هاستل کې بار د کور نه هلته کې کوي چې چې کمپنی کې نه هلته کوي چې زما په خیال یو کولاو میدان مونږ ته پروت دی او لږ د پښتون قوم د ماشومان الکان او جنکې دې طرف ته فکر وکړي زما په خیال مونږ ډېر زیات مخکې تلی شو
ډاکټر فیصل خان د کمپیوټر په تعلیم کې پی ایچ ڈی یعنی ډاکټری کړې په دې موضوع مو د سوزوانانو سره هم خبرې کړې چې د یوې لنډې د مینه پس پې اوري
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د کمپیوټر او د انفارمیشن ټیکنالوژي د ستکړو او په دې برخه کې د کار او روزګار د موکو پړه تفصیل اوري د مشال ریډیو تر څنګ سه
محمد علي د سوات سیمه سره تعلق لري او د کمپیوټر انجینیر دی د مشال ریډیو سره خبرو کې نو موړي د دغه پروګرام په حق له ویل
دا امریکای یو اورګنایزیشن دی د کوډ فور امریکا په نوم باندې دا هغه کې یو تنوع پاکستان سره دایته لوخته نو هغه چې کله دا پروګرام پروتي شو نو بیا پاکستان ته لو پاکستان کې کوډ فور پاکستان په نوم باندې اورګنایزیشن کولاو کو نو دا کوډ فور پاکستان یو ایونت اورګنایز کو زوم په یونیورسيټي کې په دې پېښور یونیورسيټي کې هغه کې دي د ټول صوبې نه چې کوم دی د فاټا علاقې نام دي راوښتي چې آی ټي والا کسان دی راشي او چې څه خدمت کولی شي د حکومت یا په نور څه دي د معاشره په آی ټي کې نو هغه درامه کې شي او خپل سولوشنز دي هغه کې نه دي خپل حل دي په شیرین سره نو 2014 کې دا پروګرام شو او زموږ په یونیورسيټي کې انجینرینګ یونیورسيټي کې او دا هغه کې دي د 12 کسان دي راستي وو په دې پروګرام کې
نو موړه د دې لنډمحاله پروجیکټونو د تفصیل په حق لوي
دا زموږ سلو ګروپونو په دې کې یو ګروپ د صحت د غسرامو د ډیپارټمنټ سره او بل ګروپ هغه د پی ډی ایم ای ډیپارټمنټ سره کار کوو یو بل چې نو هغه د آی ټی ډایریکټر سره کار کوو بل ګروپ د پری پری کسانو زموږ ټیم باندې جوړ شو زموږ ټیم د بیلای سره دغه هغه څنګه د نور چې د صحت سره او آی ټی ډایریکټر سره تعلق وو د دې کې دا پروګرام چې دا شپږ مېشته پروګرام او سکالي به دوباره دا پروګرام کې د آی ټی والا څو د لغې سټډنټان یا سګریډیټس یا هم اپلای کولای شي کورس فور پاکستان دی سرچ کی پر فیس بک باندې پاره باندې هغه ټول انسرشن لیکلی چې څنګه اپلای کول شي په پروګرام ته نو د خیر دا بم شپږ مېته پروګرام یو دیګل بچی دی موږ اراده کوي ان شاء الله د فاټه یی داتنه بم دغه خلوص روان شان اخلو چې نه کې موږ انټرېس کو چې هغه دی اپلای وکړي
دا چې د صوبایي حکومت لړخه د بیلابیلو محکمو لپاره د کمپیوټر او انفارمیشن ټکنالوژي په برخه کې د شپږو میاشتو د دې پروجیکټ لپاره بنیادی شرایط سدي محمد علي وویل
مونږ اصل کې چې کوم ډیولپرانی کوم چې پروګرامرز دي هغه راته پیپر کو او هغه نه علاوه مونږ دوه ډیولپرز مونږ اخلو یو ورسره بیا مونږ ګرافیک ډیزاینر مخلو فوتوګرافکس باندې هغه سړي چې پوئږي په فوټوشاپ چوته وي په دې باندې پوئږي زمونږ یو څه کس پکې بکاري او دا ډیولپمنټ چې نو دا بیسک ډیولپمنټ ورته وځي نو پروګرام زمونږ خیر تمره وو په دې چې نو وايي چې مونږ پوره لکه هغه ټریننګ مونږ کوو نو چې دا کوم دا غوته دغه دې پروګرامینګ کې لکه څنګه تجربه یې مونږ هغه بیا چې څنګه نو تاسو ته هر کو
نو وړي نو وو پختل چې کوم کسان د دې پروجیکټ لپاره منتخب شي نو هغه ته وظیفه یا تنخواه هم ورکول کیږي او کڅنګ دا راز د شپږو میاشتو پوره کېدو نه پاس دوی بیا سکول شي
د دې لپاره د دې په هفته کې ډالر ګڼډه وسف کار کوي نو د دې حساب سره تاسو ویل چې درې ورځې کې هغه کار کوي نو سره ګڼډه په دوه ورځې دی وسف راکړي او دا هغه ول حکومت چې دینو تیر کالو 6000 روپۍ خو دی سمېشته او د شپږ مېشت پروګرام وځي زموږ چې کوم د تیر دغه انکیبیشن د ورتوي انکیبیشن سنټر هغه د حکومت د آی ټی بورډ یو اداره ده دی سپانسر کړه نو پای کې انټرنیټ هم فیو ورس فیو زموږ کله د شپږ مېشت پروګرام پوره شو د دې نه بعد هم زموږ آفیس را کو کم کوم چې په خول چې هغه د خپل سافټویر کمپنی جوړ کړي هغه هم دې ورته نو پای کې 80% چې دغه حکومت ورکاو او باقي 20 امریکا سره ورلڈ بینک سره ملک ته دا پروګرام هغه ډېر دي چې ایکسپوجر ورکې په هغه ملکونو کې شو.
محمد علی وای یو ځوان انجینیر ته د خپل کار روزګار نه زیات دا فکر پکاروي چې نور سمره خلکو ته روزګار پیدا کول شي ځکه چې پرمختللي دنیا کې انجینران دغه کردار تر سره کوي
پکاره چې انجینران مخکې وځي او سنې وې څه څه جوړي زموږ بس سمتیم دا چې زموږ ډیر شي خلک یې ان امپلویډ کېږي نه چې بیروزګار دي نو دې بیروزګاری هلوم دغه دی چې انجینران یې وځي او د خپل کمپاین یې جوړ کړي ته نوی ایجاد وکړي په دنیا کې پکار نه چې دې په څه نوټریان به ذکر کېږي نه چې زموږ هم بس مچین دا راځي چې په دې وطن کې بیروزګاری هم ډېر وځي نه چې زموږ چې ځل خلک کار وکړي نو چې دې روز یو دې سره مې ایجاد وکړي څنګه چې اوس لکه فیسبوک چې ونه یو الګ په هاسټل کې جوړ کړو کنه چې نن سبا چې ګمې نظم په وطن کې ماغه زه به خلک استعمال دغه شان چې په دوم په وطن کې څه څه ایجاد وشي یا په دنیا کې څه ایجاد وکړي زموږ واړن
محمد علی زیاتوی د کمپیوټر او انفارمیشن ټکنالوژي د اعلی تعلیم نه فارغ شوی ځوانانو ته پکار دی چې دغه ډول پروګرامونو کې برخه واخلي د خپل قابلیت او ذهانت مظاهره وکړي او په نړیواله کچا د نوي دور د تقاضو سره سم د ځوانانو مقابله وکړي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0042022111241 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ.